السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شو او تاسو زمو غکله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورسته پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په د خبری مجله کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپور نه چمتو کړي خو د مجلې پیل په خبرونو کو خبرونه فرشتي جلال زی چمتو کړي دي
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر اغلاس را اغلاس په مو کړی د 10 ساعت مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسوالو طالبانو پلاس کې دی خو د بیرتنیول لپاره عملیات پیل شوی دی په غور کې چارواکي وایي له تیوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسوال طالبان وباسي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته د ورځنی سفر پیل کړ پوره خبر نو واوري د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او استوالو طالبانو پلاس کې د خو ډیر شربې ونیسي د فاریاب امنی قومندانې وایند کریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمه ته استول سبي دي د هغه پوینا د کوهستان ولسوالۍ امنی قومندانې د ولسوالۍ وداني او د خپل وداني او یو شمیر دولتي ادارې او استوالو طالبانو نیولې دي اعلان
هم د اوبات او اوې بولای موازنه شون بالا یو
د خاطر کې دشمن تزمو دره ونده ادامه دره شغلی یورش له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې پر سیمه عملیات روان دي رپورټونه وايي په جګړه کې د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسلوال طالبان وباسي وسلوالو طالبانو نن سهار د ولسوالۍ نیولې ده د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن د دې خبر د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د برتنیولو هڅې روانې دي شغلی خطیبی وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا یو شمیر غړو نن په هرات کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې تایوره ولسوالۍ برته ونني ولسی د غور یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له خطر سره مخامخ کېدلای شي د دوشي او پل خمرې ترمن پر سړک ته یو مسافر لونکي موټر د چپکېدو لامل نن لښتلجه څوار لستنه مرسوي دي د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږ شته زخمیان دي چې شز یو کوچنیان هم پکې دي دای وای د موټر ډول 500 او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بهتیاتی لامل چپسوي په پیښه کې شپږ شدي دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي شغلی نبی خیل زیاته کړ چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې سم دی د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشینی څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې د ټولو مسافرلونکو شرکتونو او ډرایورانو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره د ترافیکي قوانین مراعات کړي او د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړي زرڅانګه وهل او ټکول شوی او زخمی په روغتون کې بستر ده د ازادي رادیو خبريال نن له نوشاره په خپل رپورت کې وویل چې د زرڅانګي لاس او مخ پر پټیو تړلی وو او په روغتون کې تر درملنې لاندې وو زرڅانګي ازادي رادیو ته وویل چې شمیر گاونډیانو یې پرون د دې پر قرباني حمله وکړه هڅه یې کوله چې د دې کور ونسي او مالونه یې غلا کړي خو د مسلې مقابل لوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اعتراف کړی زرڅنګه چې پاسل کوچی ده کله چې په مطبوعاتو کې د بې کوری رپورټونه خبره سو د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تنظیم کړه او د کور جوړولو لپاره امرسته ورسره وکړه زرڅنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې خلکو یې پر همدې نوې کور حمله کړې و د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیل کړ هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل
کریزین دا فازده uzamasının kimseye bir faydası yok.
هغه څوک چې په دې سیمه کې د بحران هیڅوک په دې سیمه کې د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دشمنان په سیمه کې د ورونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر رور خطاب وکړ او ویل چې باید د دې کلکېش ته حل لپاره مشري وکړي. او په سعودي عربستان په صغر د لنیو کې کولو ډره وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عرب امارات او یو شمیر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط پرې کړی دي هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او د ایران سره نږدې روابط لري خو قطر دغه تورونه رد کړی دي یو ولورډبا امریکایي چارواکي په کلورادو کې امنیتي غونډه تویلي چې روسیا تر ټولو مهمه لوبغاړي ده چې د امریکا متحده ایالات په اوسنی وخت کې ورسره مخامخ دي، خو هغه ویلي دي چې په اوسنی وخت کې د ډیرو امنیتي ستونزو څخه یو د روسیې څنګه موجودیت دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دغه میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په کلورادو ایالت کې وستري امنیتي غونډې ته ویلي دي چې روسیا اوس مهال یو تهدید دی چې د امریکا متحده ایالات سره مخامخ دي، او دا تهدید له پوځي پلوه ډیر پرمختللی دی. او سرګی کسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساو. د سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې سره رقیب بلل کېږي خپل نخکلن ډیپلوماټیک ماموریت پرن ختم کړو. له واشنگټن روان سو. د روسیې خبري اجانس انټر فاکس د وی سرچینې په حواله ویلي چې سرګی کسیاک ته شایي بل ماموریت په پام کې نیول سوی وي. داسې رپورټونه هم خپاره سوي چې وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف په واشنگټن کې د مسکو نوی سفیر وټاکل سي.
لو فرشته جلال زیمن نن کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې د مطالعه پوري د لای شي. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ په فاریاب کې کوهستانات ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه ولایتونو کې له وروستي حاله مو خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخانی ولې شي. د افغانستان لوی چرنوالی وایي د رخنۍ غورزنګ غوښتنې چیړي او په دې اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار هم پیل کړی دی.
حیات په خاطر بررسی از موضوع توجیه شده و کار خود هم آغاز کرده با کسایی که 160 افرادی که ادعا داشتن از اون.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. که وختو د زینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړی دي. ستړي مشي قدر منوریدونکو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ او د همداراس په فاریاب ولایت کې کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش د طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له غور څخه د ازادي رادیو خبريال قدیر غفوري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی او په غور کې د وروستي امنیتي وضعیت حال د څخه پوښتو. غفوري سم مهرباني وکړي درته وایي چې د تیوري ولسوالۍ طالبانو سره د افغان ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري.
بله، نوز هم مقامات امنیتی در سلط غور مدعی هستند که آنان تلاش دارند تا دوباره مرکز ولسوالی تیوره را که امروز اولی ساعت 9 الى 10 بجه قبل از ظهر به دست طالبان افتاده بود دوباره پس بگیرند و میگن که جنگ هنوز هم به گفته مقامات محلی ولایت غور در ولسوالی جریان داره.
بله، او تر اوسه پورې د داسې راپورټونه ورکړل شوي د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایس چې په دغه یعنی دلته درامینسته شوي شخړې له کبله افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي وسلوالو مخالفینو ته تلفات په اړه کراته روسي جزئیات راکړي.
بعد از حمله طالبان در ولسوالۍ تیوره تا هنوز مقامات محلی در ولایت غور از آمار تلفات به رسانه چیزی نمیگوین و میگن که تلفات وارد شده، ولی بحث دیگری است که در طالبا بعد از تصرف مرکز ولسوالی تیوره خود به کلینیک صحی ولسوالی رسانه بودند و گزارش هایی که مقامات محلی تایید کردند گفته بودند که کلینیک حریق ساختن و همچنین دکتران و مریض های اونجا را به گلوله بستند، ولی هنوز نمیگویند که اما رئیس ساعت عامه غور میگه که نه اطلاعاتی که اینا دارن از محل
بله.
کلینیک اریخ نشده و او دکترای نو هم سالم هستن و تنها کاری که صورت گرفته در او کلینیک همو زخمی نظامی ها کشته شده از طریق طالبا اونا رو به خط رسانید.
بله ډیر زیات مننه. په غور کې د ازادي رادیو خبریال قدیر غفوری او قدر منوریدونکو یو تسهیل ضروري بولم چې په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د دغه ولسوالۍ مرکز طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د سیاسي د امنیتي چارو له کارپو محمد انور سلطان سره په دې اړه غږیږو چې په دې وروستیو کې د فاریاب، غور او ځینو نورو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی، د دوی له نظره دلیل څه کېدای شي؟ سلطانی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلطانی صاحب مهرباني، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې ممدا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونه چې په ځینو ولایتونو کې یعنی پراخ شوي دي، دلیل په څه کې ګورئ؟
اکرام صاحب السلام علیکم. دغه پورستیو کې نامنې چې اضافه شوې دي درې دلایل لري. یو دلیل دا دی چې د پاکستان د ای ایس ای اداره دا وښایي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې نشته دی، دا په داخل د افغانستان کې دي. هغې د خپلې ادعا د ثبوت د خاطره په دې حالت کې فشار راغلی چې د افغانستان د جګړه په داخل کې منعکسه کړي. هم دلیل د وروستۍ نام نه یو دا دغه د جنبش او د جمعیت او د وحدت او د محور او د دغه نورو اپوزیشنونو په حساب په ادرس باندې په دغه مناطقو کې د حکومت نه د فاصلې نیول دي. دا یو بل فکتور دی چې طالبان دغه نقطې نه په استفاده باندې ګټه اخلي او د نامنیو میدان پراخي. بل دلیل دا دی چې په داخل د حکومت کې حکومت د دفتر د مشکل سره مخامخ ده. دغه ټول پرابلمونه چې سړی په نظر کې ونیسي نو نامنۍ پراخیږي. نو دلته او د بلې خوا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د اردو په وړاندې او د پولیسو په وړاندې دا جبهه پراخیږي او حمایا د حکومت د پوسټو څخه د ښه مدیریت په نشتون کې نشته ده. خلک اداره کمزورې ده. مواظبت او د مورال د ورکړې په ادرس باندې دغه نظامي ښکلا څخه شوې ده. نو دغه نقاط چې په وضعیت باندې منفي تاثیر کړی دی په غور کې تیوره او په بل ځای کې هغه بله ولسوالۍ او د دغه ولسوالیو په څنګ کې د افغانستان په ټوله جنوبي ساحه کې جګړو اور بل دی. تقریبا فکتورونه دي چې څه د حکومت بې غوري ده، څه د اپوزیشنونو فشار د فشار د وسیلې په شکل باندې یو فکتور او یو حالت دی. او طالبان هم دغه نقطې نه په استفاده باندې دغه ګیم مخته وړي.
بله ډېره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او سمرازو د مجلې پاتې موضوعات او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د توریزم د صنعت ود او پراختیا د توریزم مخنیسی. خغلی غنی د څرګندونه د یک شنبه پورز د توریزم په وړاندې د توریزم ګوښتر انوانلاندی په دوه ورځنی علمی او څېړنی سیمینار کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وای توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یک شنبه په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواختر عنوان لاندې دوه ورځنی علمی او څېړنی سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
توریزم ته په یو وسیله ضد توریزم تاسو په دې وګورئ او بسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ایم. اما برعکس هم در طرز ده، توریزم مخه نیست.
ښاغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خانی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار یې وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلی سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوې چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت تا پورا زیان رسولی دی. تروریستی نوال عملون از بوش په هیواد او سیمه کی د سیلانی توب دا ودی او پرمختیا خان گرزیده لی. بیا هم د سیلانی توب صنعت دا جوندی ساتولو لپاره یو لار چاری او پالیتونه ترسره سوی دی.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتک په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابر بند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
در منوریدونکو اوس هم رازو یوې بلې امنیتی موضوع ته. د ریپورتونو لمخې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ننګرهار په هسکې مین ولسوالۍ کې یو تعداد ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، که څه هم د خبر رسمي تایید تر اوسه چا نه دی کړی، خو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سره د سیمې خلکو خبرې کړې او دغه موضوع یې تایید کړې ده. د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا مهال د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. شینواری صاحب سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې همدا کوله چې مهرباني وکړئ په دې اړه روسي جزئیات څه دي له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب. د امریکایي ځواکونو سهار د هسکې مین ولسوالۍ په روتخانی دغه ساحو کې عملیات پیل کړي، کله چې دغه عملیات تر مریض سیمې رسیږي هلته د یو کور کې چې فاتحه وه د هغې کور نه په دې ونی ډزې شوي دي. د هسکې مین ولسوال سازواري په خبره باندې چې دوه وخته دغه کور نه انداخ په دغه امریکایي ځواکونو باندې شوی دی. وروسته بیا دوی زمینی او هوایي عملیات پیل کړي دي چې د هوایي او زمینی بریدونو په پایله کې د ولسوال په خبره باندې 15 وسلوال وژل شوي دي چې په دې کې دوی مهم سر ګروپان شامل دي او همدارنګه 15 نور داعش وسلوال هغه زخمیان دي. ملکی خلکو ته دی وایي چې تلفات اوښتي خو دقیقه شمېره نه ده معلومه. ولې د ننګرهار د مرکزي روغتون چې کوم معلومات ترلاسه کړل دلته شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې څلور دو ماشومان دي او د څلورو کې یو نارینه او درې مېرمنې د روغتون مسؤلین وایي. اوس هم په دغه ساحه کې عملیات روان دي خو د ملکي خلکو د تلفاتو شمېر معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې زیات ملکیان ته هم تلفات اوښتي.
شینواری صاحب، ځایي خلک په دې رابطه تاسو ورسره اړیکه نیولې، د هغوی څه وایي د تلفات په رابطه باندې؟
بلې، ځایي خلکو هم دغه معلومات موږ ته شریک کړي چې دا په کومو کورو باندې چې بمبار شوی دی دا اکثره د هغو کسانو وو چې هغوی مهم کسان په داعش کې درلودل او دغه ملکي خلک هم چې تلفاتو ته رسېدلی دي دغه کورنۍ او خپل خپلوان او غړي وو. ځینې دغه فاتحې ته چې راغلي وو هم د دوی یعنی خپلو خپلوانو هماغه ساحي کسان وو سره.
او یو روسي پوښتنه مې دا کوله کله لاندې راته ځواب کې چې تاسو ویل د عملیات امریکایي ځواکونو یوازې امریکایي ځواکونه دي که بهرني ځواکونه نور هم
غوښته؟
بله،
دلته امریکایي ځواکونه دي خو په سیمه کې افغان ځواکونه هم ورسره په دغه عملیات کې شریک دي، خو په لومړي خط کې هغه امریکایي ځواکونه دغه عملیات پیل کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تیرونۍ لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روښنايي غورځنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیړي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدو وروسته د قضیه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او له اعتراض کوونکو سره کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی له ادا کوونکو څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې ده او د قانون پر وړاندې به په بې پرې ډول خپل پریکړه وکړي.
د خغلی رسولي په خبره د روښنايي غورځنګ غړي باید په دې برخه کې د څېړنو له پلاوی سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسؤلینو ونه ویل چې د روښنايي غورځنګ غړو په پلو مشرانو کوم تورونه پوری کړی دي خو راپورونه وایي چې د دغه غورځنګ غړو تیرونه لوی سرنوالیت یو شکایت لیک سپارلی چې په کې راغلی دی یاد غورځنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1395 مریض کال د اسد یزمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلورلاری کې د روښنايي غورځنګ لخوا په جوړې شوې مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب په ګډون د روښنايي غورځنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینو یې سوداګري کړي او هغه څه شوی پیسې دوی ته ندي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوی وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونتوانیدو چې د روښنايي غورځنګ د مسؤلینو نظر واخلو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان للوې سرنوالي غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. ل ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دوه اړخو کې حکومت مکلف ترسو د غارزونو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله د دوی د پیسې راغونډې شي پیسې څه شوي ولې شوي دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یا د قضیه په بې پرې ډول وشي سیړلې او کنه؟ ښاغلی خالد وای لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف دا شن قضیه په شفاف ډول وسیړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړو په هیواد کې د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګړل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو ریاست کې جوړه شوه. نور حال سیمې څخه روح الله انوري راکوي.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نور له خوا پیل شوی او جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباہی او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوې د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملک د آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه ائتلاف اختلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریلا حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو، افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا ټولو اختلافونه په سر د مخالفت کوو، مقابله کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمیر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناستوي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي.
قدر من اوریدونکو، د مجلې په پیل کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخنیولی شي. په همدې اړه د کابل ښار د یو شمیر ښاریانو نظریات اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانانو سیلانیانو خواهش دی چې را دي شي، خو د تورالیزم د خاطره د جنګونو د خاطره هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه نه پرېږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي تفریح وکړي. موږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځ ته راولي، د دغه تروریزم مخه دې ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل د شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطر ده. مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ او د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمه د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې نن د قطر په ګډون د خلیج یو شمیر هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وکړي. ترکیه په دغه کړکیچ کې د قطر خواني ولی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او خپل متحد قطر ته دوه ورځنی سفر په دې هدف پیل کړ چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ د هواري هڅه وکړي. له روانېدو مخکې اردوغان په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل، دغه کړکیچ دوام د هیچ چا په ګټه نه دی. اسلامي نړۍ ته پکار ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او یووالی وساتي، نه نوي اختلافات رامنځته کړي. ښاغلي اردوغان پر هغو دښمنانو تور پورې کړ چې د په وینا په سیمه کې د ورونو ترمنځ کړکیچ ته لمن وهي. د ترکیې ولسمشر که څه هم په ښکاره پر سعودي عربستان له انتقاد کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ریاض د خلیج د یوه مشر دولت په توګه باید دغې لانجې په هواري کې ستر رول ولوبوي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري او وروسته کویت ته چې په اوس وخت کې په دغه کړکیچ کې منځګړیتوب کوي ولاړ شي. د دغه کړکیچ د هواري لپاره د امریکا په ګډون د نړیوالو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، مصر او یو شمیر نورو له قطر سره ټول ډیپلوماتیکي او سوداګري اړیکې شلولي او دا هیواد د سختدریزو اسلامي ډلو په مالي ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. قطر دغه تورونه رد کړي، خو ویلي دي چې د دغې لانجې د هواري لپاره خبرو ته په دې شرط حاضر دی چې د ملي حاکمیت درناوی وشي. قطر له ستراتیژیک پلوه د ترکیې لپاره مهم ځکه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 کال د یو ستراتیژیک تړون له مخې قطر په خپله خاوره کې د ترکیې یوې پوځي اډې ته د پرانستلو اجازه ورکړې ده. انقره ویلي چې شاوخوا زر سرتیری به په دغه اډه کې دیروي. لکه چې په جون میاشت کې دغه لانجه راپورته شوي، ترکیې قطر ته نور ځواکونه استولي او هم د هیواد ته په کښتیو کې د خوراکي او د اړتیا وړ نورو موادو استولو ته دوام ورکړی دی. داسې انګېرل کېږي چې ترکیه او قطر دواړه د اخوان المسلمین په څیر د یو شمیر اسلامي ډلو ملاتړ کوي چې د خلیج د سیمې یو شمیر نور هیوادونه یې بیا خپلو واکمنیو ته تهدید بولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد نادر له هلمند خلی کلی چې ول بهرنیان په هلمند کې په افغان ځواکونو بمباری کوي باید په جدي توګه پښتنه وشي. شوکت الله له کونړ خلی کلی چې حکومت د باید په کونړ سیند کې د ماهیانو د مرض مخاوني سي سمو دوران د ازادي رادیو په دې اړه ریپورت خبر کړی وو. محمد قاسم ځواک وایي چې روسیا او ایران په لوی لاس له طالبانو ملاتړ کوي. او سمی الله حلیمی د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ څخه لیکلی چې په پکتیا کې ورځ تر بلې سړکونه خرابیږي او هیڅ څوک یې په کیسه کې نه دي. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د یک شنبې د ورځې په پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تاسو ته سپارم.